په افغانستان کې شپږ بجې شوې. زما نور یاست نوري نیکی هیله او پیرزوینې ومنه. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې ډېرې شوي، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی.
انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي. زموږ 15000 کنټینر په کراچۍ کې باندې
سبا د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره په جنیوا کې یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. آیا نړیوال به په دې کنفرانس کې له افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
افغانانو او عام ولس ته باید دوی جزا ورنکړي. د افغانستان 30 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې لوږې او بدبختۍ سره مخامخ دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو مخه نیول کیږي. په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلو د سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 500 کورنیو سره یې لومړنۍ مرسته کړې، خو دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چې یاره یو قسم دې دپاره چې هغه نشاندۍ کېږي یو آرټسټ دی او خلک یې پېژني.
خو دا خبري مجله د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملګرو ملتونو د خوړو د بیو پر لوړیدو اندیښنه وښوده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر په خصوصي پانتونونو کې تازه مقررات اعلان کړل. ایران وایي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره ځینې اصول منلي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له تیرې میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې سوي او د خلکو عواید کم سوي دي. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خواړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره دوی له نورو کسانو پیسې او خواړه په پور اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شنګ سویل سیمه کې د سپتمبر د 18 د حملو د 20 کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې زیاته کړه.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او 100 سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پانتونونو کې تازه مقررات اعلان کړل. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي چې تر دې وروسته نجونې او هلکان نسي کولی په ګډه یو ټولګي کې زده کړې وکړي. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې یو کنفرانس ته وکړې. شغلی حقانی زیاته کړه چې دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر پرانستل سي. په کندهار کې د یو خیریه بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او رونه یې ورته ډبولې دي. د هغې په خبره په دې برخه کې دوی خپل شکایت بیلابیلو لوریو سره شریک کړي، خو اقدامات نه دي سوي. طالبانو ادعا کړی چې په دې کور کې د پخوانی حکومت د استخباراتو وسلول موجود وي چې د طالبانو له ورتګ سره ډزې سوي او طالبانو د هغوی د نیولو دپاره اقدامات کړي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د جرمني په هامبورګ ښار کې په سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي ارزښتونو په دفاع کې لاریون وکړ. دوی پرون په خپل لاریون کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان ملي بیرغ، افغانۍ او نورو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د لاریون یوه برخوال عبدالقاهر همت ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د 15000 پورې شاوخوا کسانو په مظاهره کې ګډون وکړ. لټول نه غټه وختونه د دوی د ملي بیرغ بدلون و چې به صورت کې افغانانو ته دا منظور نه ده چې ملي بیرغ بدل سي، نو دا لرونه نورو خارون ته هم غځيږي.
د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر حکومت فشار راولي څو د ښځو حقونو د بیان ازادي او نورو ارزښتونو ته درناوی وکړي. ایران منلی چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو حساسو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د فني سرویس اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي کمرې به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د ایران د خبري اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه هم بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پاشاکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي په تور غر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلې، خو د مځکې ښویدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. او په پلازمینه وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. د پولند روغتیا وزیر ادم ناید زایلس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو له استازو سره بنن پر دې موضوع خبرې وکړي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي.
خبرنه ملازه د رډو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی. د دې خونې چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د تورخم او سپین بولډک لارې شاوخوا 1500 کانټینر تازه او وچه میوه پاکستان ته صادره شوې. خو د دې چارواکو په خبره د بانکونو ناسم فعالیت د وارداتو په وړاندې لویه ستونزه ده. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان د صنعت او سوداګری خونه د هیواد د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي، وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس مهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ودی زموږ په 15000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا دوه مانی د مرچ او چلانېږي. په دې لحاظ چې موږ هغه ته ډیپازیت 40% یا 50% ورکړ دي، ولاره کانټینرانو سالته ولاړ پاتې دي. روغو چې دوه هغه باقي منده پیسې رونه رسېږي، هغه کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه په خوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکل دی. اسلامي امارات دراتک سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شو هغه روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینر دغه 10% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي. کدام انتقال شي هغه به مر اخلاصيږي او نور که انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه موږ په دې اړه د طالب چارواکو نظر راواخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د یادې خونی مرستیال یونس مومن په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 اویا او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټره صادرات شوي چې تر ډېره وچه او تازه میوه پکې وه. له نن څخه شاوخوا څلور اونۍ لاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې $200 یا هم د 20,000 افغانیو د ویستلو اجازه لري. خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. ملګري ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال له افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په دې کنفرانس کې به د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او مرستندویو ټولنو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د جنیوا کنفرانس ته څومره هیله من یاست؟ آیا نړیوال به له افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 3 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپل پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه ده. دوی باید د زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه 40 کاله مخکې چې دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی. دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د WTO غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بین‌المللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډیر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي. تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا په دې رویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده د دې نه فرق راولي او کومک وکړي.
که راته ووایه چې د افغانستان د مرکزي بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارده شتمني کنګل شوې ده، آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزي بانک سره چې غږېدلې یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړې چې دغه شتمني آزاده کړي؟
بلې، او موږ څو مراتبې نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالیې د وزیر سره، زموږ تجارانو زموږ سرمایدارانو و تاکونو څو ناست درلودلې. دا وسم زمونږ څو مناست د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ وته، او 80% پاتې دي هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی او دوی باندې مونږ خبرې کړي، او همدارنګه دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید دوی حل ځلی وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو موږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپل حل ځلی کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړې دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبني کنفرانس لپاره د افغانستان دغه د اوسني واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زی یاد تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دې و چې هغه مهمې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک ښه استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نه، په تعصب باید ووایو چې د دولت کارکوونکی خو زه نه یم، د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څوک هلته ځي جنیوا ته. اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه ده راکړل شوې. سکتوري خصوصي یو مستقل نهاد دی. موږ د 8000 تاجرانو په افغانستان کې نمایندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي. موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې.
ورسته پښتانه طالبانو ویلي چې موږ ډیر خوښ یو چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړي په دغه څه کم یو میاشت کې؟
خدا خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، د خلک چې مهاجر شوي دي، د خپل کورونو نه وتلي دي، یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوي دي، موږ کومک کوو. دې کې هیڅ شک نشته دی، هم نغدي کومک کوو، هم غذایی کومک کوو، د دوی سره د اموالو د مسایلو، او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، او د اسلام د اصولو له مخې نه کوشش کو نو کومکونه شوی دی مگر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نکیږي چې په پخو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو. واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته، د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزیو چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او د سوداګریزو چارو د وضعیت په اړه خپل معلومات را سره شریکول، هغه هم دا چې د جنیوا سبني کانفرنس ته څومره هیله مند چې نړیوال به وکولی شي دومره مرستې له افغانستان سره وکړي چې په دې هیواد کې د بې وزلو وګړو چاره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو مخه ونیول شي. نوموړي په کابل کې خبرلان ته نن وویل نجونې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولای په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړې.
شری حجاب اغلی حاج دا ضروری ہو دے پردے ترسا اگر کولی شی چھ مثلا اغا استاز درس ورکو دا التبا دا سہولتون پر اگرولی دا سکرین دلاری یا دنورو عشری وسائل دلاری اگر کولی شی چھ دا استاز اغا درس اغا حملن دا هم اگور.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پوهنتون کې چې د ځای له لحاظه د صنفونو د ټولګیو د کافي اندازې نشتون له لحاظه او همدا ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادان هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بل بل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت ته نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم صاحب لوسی سمت په هلمند ولایت کې څنګه سیلو زالې تاسو ته غوښتنې کوم طالبان د اسلامي امارات نو غشتان دا چې جته ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم ورته چې یو خدای کاری او بل خو وشکاري چې نه پاره وشکاري تر څو دې بلاجه خبر کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د پښتون تعریف ستونه برابر کې او خلک تمر شي وي چې یو خو وشکاري چې افغانستان له ستړي ملت کې ورته دې خلک د خبرو لیکل باندې نو څه کار کوي نو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امریکہ جدلتا یو خو کلچ وطن دا ایئرپورٹ عمران کشتا ملین ڈالر افغانستان تا تاوان ورکو دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزی بند کړه او نو دا عوام قتل کړه د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نو نور څه شی دی بل بشري مرستې بند کړي دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دی دا دې نه باید چې په افغانستان باندې ټمبمونه راغورځولي وای چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای لاړه به ښه نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم دازادای رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کومو پیلوغدي پیلوټون دي نو ډېر پیلوټون نه خدای ته عزیزات وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت نو دوی له حکومت پوڅې چې نه دی پیلوټ غوړي نه دی سی منصب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دوی ته وکینو.
السلام علیکم دازادای رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه نن جامې سوالو د طالبانو د مشرانو چارواکو څخه چې دوی وایي چې موږ تر دولس کلنې پورې دغه ورکوو وخت اجازه ورکوو چې دوی مکتب وایي او بعد هغه دین بیا پر کور کښېني. نو اول مې د برادر غني و بیا د نورو وزیرانو څخه مې دا خواست دی چې ستاسې خپل په کورنۍ کې ټول عجزي لرو ټول خوندي باندې ستاسې په کورنۍ کې چې یو مریض پېښ شي نو دا بهتره ده چې نه بربینان پر وګرځي نه ډاکټر پر ځیګرې ورنیولي وي او که ښځه ډاکټر وي یا د اپرېشن کاري یا بل وي او که ته سي بیا چیرې یو پنجابي ډاکټر ځان ته راغواړي نور خواره غریب کنه به پنجابي نه شي راځي تیس خلا قدرت چې لري پنجابي ځان ته راغواړي. وسلام در ما پیغام دی اتمن نشر شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو ام پیغامونه وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ نیم ساعت خبري مجله اوري. په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستانه ورغلو د سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 500 کورنیو سره لومړنۍ مرسته کړې خو دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دغو فعالانو ویلي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو له وجې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو دغو کورنیو پېښور ته کډې وروړي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د دغو سندرغاړو او هنرمندانو د کورنیو په اړه معلومات راغونډوي او ورسره به لازمې مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال د راډیو د همکار شاهین بونیری راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 500 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پېښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځینې قانوني اسناد هم نه لري چې له کبله د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نوموړی زیاتوي
مونږ لکه هغه کسان چې چا سره پاسپورټ ته یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوی جوړ کړی دی نو هغې ته مونږ د خپل د تنظیم طرف ورته کارډ ورکوو چې یاره یو قسم دې د پاره چې هغه نشاندهی کېږي دا یو آرټسټ دی او خلک یې پېژني. په دې هفته یو نیمه کیس درې څلور آرټسټان د دې د حکومت چې دنو نیسلی دي او ډیپورټ لکه ډیپورټ کوي ویلته نو هغه داسې قسمه کیسونه مخې ته راغلي نو هغه جزان چې د ټولو نه د کوره پاره شي کمزوري کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پېښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، نه میوزیک سره تړلی، د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دا نورو سیمو کې سټوډیوګان ولته به سندرې ثبت کېدی هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هېڅ دوباره شروع کېدو د هغې هېڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو، هغه خو دوباره نه شي. او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ورته ګواښونه هم کړي دي او لړکې هم ورکړي دي چې دا کیسونه به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیوالی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشن راغلی، درخواستونه راغلی دي، کنه په هغې باندې به مونږ غور کوو. په انډیویژل کیس باندې مونږ سداسې تبصره نه کول غواړو، خو اوورآل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې به مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یو ایس آر کوم دغه دی دفتر دي په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکولی شي. دغه رنګ یې مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په هغه کرایټیریا باندې پوره کېږي او الیجیبل دي هغې دپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته دا لیګل ډاکومېنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ له کبله یو شمېر نوموړو هنرمندانو لوړان دی د نړۍ نورو هیوادونو ته کډې کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنیو لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ژوند رنگونه
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغې او د دې ترڅنګ کوم بله ژبه هم زده ده کنه؟
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه په بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند راکړ شوې مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل بالکل دولتي دوایرو کې څو ځلې مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیست پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، یا هم نه ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوې.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه نه درلوده پیسې دې نه درلودې ترلاسه نه کړې، څنګه؟
بالکل بالکل، دا نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازنه یم او دا بدبختي ده، ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده. ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه وي، هر څوک به خپل کار کوي.
ته حالت چې البته زده کړې هم کړي، لیسانس هم او دا انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلات دي، څومره خسته کړی البته؟
ولا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا، انسان خسته کیږي. لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې، نو طبعا سړی خسته کوي. نو یو حالت در سړی ویلی کار نه وي، روزګار نه وي، مشکله ده.
د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې دي. ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار ستار فروغ مخته وړي، خو زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.